په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې موزه فریباز ظاهر قربان یم. په دغه وسط کې به د افغانستان اړوند بیل بیل راپورونه ووري چې د سر موضوع مو د افغانستان د مشانو جرګې د هغو څرګندونو په اړه دي چې په دغه وخت کې د موقتی حکومت جوړېدو اوازې په کلکه رد کړي. دا به هم ووري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل دوه پخواني شارولان احضار کړي دي. تفصیل وروسته راځي. د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په کویت کې نن محکمه وطن په اعدام محکوم کړل. هنګری د سربیا لور ته د کډوالو پر مخ سرحد وتړ او د روسي ولسمشر وایي دا ممکنه ده چې داعش ته د سوریې له حکومت سره همکاري پرته ماته ورکړي. دا او نور خبرونه هم ستاسو خو لمړی به له سید کمال شاه عرف څخه د افغانستان مهم خبرونه وورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د هیواد نامتو ژورنالیست جانقال کوزی نن په حق ورسید. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کابل دوه مخکنی شروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د سړون لپاره دغه سرنوالۍ ته ورغوښتې دي. او د هلمند مسلین وایي چې د کجکي ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې او یوه ماموریت د وسلوال طالبانو لاسته ورغلی دي. د خبرونو تفصیل. د هیواد نامتو ژورنالیست جانقال کوزی نن په حق ورسید. جانقال کوزی له تیرو څخه باندې ډیر لوکس کلونو راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې څو کاله د هیواد په ملي راډیو ټلویزیون کې د فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی.
د فرخوندی له قتل وروسته او د محاکمې په جریان کې اعتراض کوونکو په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت پر ضد خپل غږ اوچت کړ. د فرخوندې د قتل په اړه د سې شمې د ورځې د علني محاکمې جریان په ژوندۍ بڼه د تلویزیون لارې خپور شو او دا ځکه چې دا مسله د خلکو لپاره ډیره مهمه ده.
جنقال کوزی په 1964 کال کې د ننګرهار ولایت په روداد ولسوالۍ کې وزېږید. لومړنیو او لوړو زده کړو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ شو خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسله کې تر پای پاتې شو. الکوزی په 1971 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان په څنګه کې په کار پیل وکړ او تر پای په همدې راډیو کې په کار بوختو. لنه نږدې یو میاشت مخکې جنقال الکوزی د سرطان د ناروغۍ له کبله په پراګ کې په یوه روغتون کې بستر شو او نن د وژې په څلورشته مې د اوتریش په ورختون کې ساور کړه. روح دې شاد وي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کابل دوه مخکنی شروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د سیړون لپاره دغه ادارې ته ورغشتل سوي دي. د لوی سرنوالي ویان به سي راز زینن په کابل کې خبر اعلان تول چې د کابل شروالي دغه دوه پخوانی چارواکي د زینو اسناد لمخه استجواب سوي دي. دوی وایي شاغلي نواندیش سرنوالي ته حاضر سوي او هله وشو دی چې شاغلي امان هم ورسي.
بعضی مواردی که در وقت تصدی آقای نواندیش
دی وی هغه ځین مواردی چې د شاغل نواندیش او روح الله امان په وخت کې رمستسي وو د دې اجازه کوي چې دوی د دې ادارې پراس کې وو او د هغوی څخه باید استجواب وسی. د حمید کرزی نړیوال هوایی میدان امنیتی چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوغه دوه پخوانی چارواکو د ممنول خروج یو مکتوب دوی ته ورسېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې شاغل نواندیش په تیرو کلونو کې چې کله د کابل شاروالو د اداري فساد په تور تورنسی وو خو هغه تل دا ډول تورونه رد کړي وو. او د هلمند مسلین وای چې د کجکی ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې او د پولیسو یو ماموریت د وسلوال طالبانو لاسته ورغلی دی. د دغه ولسوالۍ د ټولنیز شورای وغړي د نن شو د بشارت ازادي راډیو ټول چې تیر شپه طالبانو د سختو ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ د بازار پسیمه کې دوه امنیتي پوستې او یو ماموریت د پولیسو له کنټرول ووت. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شی بار وړاندې کوي.
ایران په منځني ختیځ کې د روان کټکېش ته حواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده او ویل دي چې کله بندیزونه تری لري شي په دې اړه به یو غونډه هم راوغوړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته خبرنن په پکن کې خپل چینایي سیال وانګي سره د خبرو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ په جولای کې موافقه وشوه چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکموي او په ځواب کې به یې نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلې بندیزونه لري کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی وویل چې چین له ایران سره د اټومي تړون د تطبیق لپاره پر خپلو شمنو ولاړ دی. چین د ایران د تیلو ستر پیرودونکی هیواد دی. په کووید کې به محکمه وطن په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیا او پویو جماعت کې د ځان وژن کې بریټ په پلان مجرم پیژندل شوی دی. د کووید دولتي اژانس وایي چې جنایي محکمه هم داراس اته تنه مشکوک کسان له 2 تر 15 کلونو زندانی کړی دي. محکمه 14 تنه هم بری کړی دي. هنګری د سربیا لورته د کډوالو پر مخ سر هټ تړلې دی. له دغې لارې سوریایان، افغانان او د نور نړۍ پناه غوښتون کې اوړي او لویدیځ اروپا ته ځانونه رسوي. دغه سرحد نن وروسته تر هغه وتړل شو چې چارواکو راپور ورکړ چې 9300 تنه په تیرو څو ورځو کې هنګری ته اوښتي دي او دا تر بل هر وخت ډیر کسان دي. د هنګری سربیا سم ویکتور اوربان د هنګری دوم تلویزیونی چینل ته تیر ورځو ویل په هنګری کې د ثبت کولو ځانګړي دفتر یا د کډوالو د ویش ځانګړي مرکزونه نشته. د هنګری پولیس وایي چې نه سوریایان او افغانان هغه وخت نن ونیول شول چې هڅه یې کوله لنوي اصول سرغړونه وکړي او پر سرحد واوړي. لنوي اصول سره سم د سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکی یا زندان کیږي او یا هم له هنګری ایستل کیږي. په ورته وخت کې د ترکیه سرحدي ساتونکو نن راپور ورکړ چې لښ تر لښه درلس کډوال چې څلوري ماشومان دي هغه وخت غرق شول چې هڅه یې کوله چې د یونان لور ته په اوبو کې واوړي. د دې بیړۍ د شخورلو پر مهال 200 کډوال ژوندې پات شول. تیر ورځ بیا اروپایي ټولنه پات اغله څو د یو لکوشل سره کډوالو لپاره یو موافقه ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره همکاري پرته ماتې ورکړو. ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې دا هم وویل چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره پوځي مرسته کړې ده او دا مرسته به دوام وکړي. پوتین هغه ادعا رد کړې چې له بشار الاسد څخه د ماسکو ملاتړ خلک مجبور کړي دي چې مهاجر شي. پوتین وویل که چیرته روسیې د بشار الاسد د رژیم حمایت نه وای کړی نو نن به اروپا ته د سوریې د کډوالو شمیر تر دې هم زیات و. د کرملین بیان دیمتری پیسکوف وویل د ماسکو او واشنگتن ترمنځ د سوریې د شخړو د هواري لپاره خبري ګټنه کوي. پیسکوف دا خبره نن هغه وخت وکړه چې له د څخه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د سوریې په اړه د احتمالي خبرو پوښتنه وشوه. د روسیې د حکومت ویان د خبري په داسې حال کې کړی دي چې راپورونه وایي چې د سوریې کې د روسیې پوځي حضور په پراخه دوه دی. امریکایي پوځیانو تیر ورځ ویل چې په روسیې کې روسانو د سوریې په لازقي ښار کې هڅې پیل کړې دي او په دې ډول ماسکو غواړي چې هلته د هوایي عملیاتو یو مرکز جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جیف داویس وویل چې د سوریې په دغه ساحلي سیمه کې ورو ورو خلک او وسایط زیات شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو مخکې تر دې چې د نورو خبرونو په معرفي پیل وکړم دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې د اروانشاد جنقه الکوزي په اړه چې نن یې له دې دنیا سترګې پټې کړې د هغه د کاري ژوند او یاد په اړه د هغه لیوه په خوانی همکار سره مرکه لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم.
الکوزي صاحب د ډېر ښه استعداد لرونکي نه تاسو البته د نطاقي وړ استعداد لرودو کافي معلومات لرودل.
دغه مرکه د دې خبرونې په لړ کې اوریدل سي خو خبرونه په دغه مطلب پیلو. د افغانستان مشرانو جرګې نن هغه اوازې رد کړې چې ګواکې په دغه واد کې موقتی حکومت جوړیږي. د دې جرګې مشر وایي
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظه کوو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتخاب به ولرو، کله به انتخاب ډیر شدیدی، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال خوب د هیڅ اثر نه منو نشتا او نه به د دې اراده د چا سره وي.
د هلمند ولایتي شورا استازي په کجکی ولسوالۍ کې د جګړو د ډېرې دوه خبره کوي او وایي چې پر وخت نور سرتیر او مهمات ورونه رسېږي دغه ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ ده.
بل کار څو بغاري او چغاري ورته وسوي دي، د یو څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید هغه هم بر مهمات خلاصېږي.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي د کابل دوه پخوانی ښاروالان د پښتنو لپاره ورغوښتي دي.
یک سلسله مواردی که از طرف شاروالی کابل از سالهای گذشته تحت بررسی اداره لوی سرنوالی قرار داشت ایجاب میکرد که به استهزاریت شاروالای حسبق کابل آقای یونس نوندیش و آقای رولا همان از طرف لوی سرنوالی افغانستان مکاتیب جلب ارسال شده بود.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د ښځینه محبوسینو لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې ده. که وخت نور نړیوال مطالب هم لرو او په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او هم د انصاف په لټه کې خبرونه اوریدو ته چمتو دي. لازادي رادیو سره پاتې شئ. ورزو د خبرونی لمړنی مطلب ته لکه څنګه چې وړاندې مو ویل د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د موقت حکومت جوړې دو اوازې په کلکه رد کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سیشن په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅ کله به د موقت حکومت جوړې دو پلوي ونه کړې. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړې دو مسله هغه څه ده چې په اړه د مشرانو جرګې ځینو غړو هم د سیشن په ورځ په غونډه کې اندېښنه څرګند کړه. قسیم سولامل په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د اوازو د خبرېدو په دوام مشران جرګې دا رد کړی چې ګڼې د داسې حکومت د جوړېدو اراده دي موجوده وي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه د یو شمېر سناتورانو تر څرګندونو وروسته دا اوازې بې اساس وبللې او ویل چې هیڅکله به د داسې حکومت د جوړېدو پلوي ونه کړي.
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظې ته ولرو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتخاب به ولرو، کله به انتخاب ډیر شدیدي، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال خوب د هیچا سره نه منو نشته او نه د دې اراده د چا سره ای.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال ویل چې هیڅوک باید په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې یو شمېر کسان فکر کوي د افغانستان دننه یا بهر ځینې پروګرامونه مطرح کیږي، خو دا مسله رد او زیاته کړه چې د خلکو د رای لاره د سیاسي بهیر د دوام نه پرته بل هیڅ د حل لاره نسته. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې د ځینو کړیو ترمنځ او د غراس په ټولنیزو رسنیو کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کیږي. تر دې مخکې داسې راپورونه هم موجود و چې ګڼې پخوانی ولسمشر حامد کرزی غواړي یو موقت حکومت رامنځته کړي، خو په خپله کرزی دا خبره رد کړه او د ملي وحدت حکومت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازو د مشران جرګې ځینې غړي هم اندېښمن کړي دي. یو له دغه سناتورانو څخه نثار حارس دی. په دغه ورځو کې په خوشنۍ سره په افغانستان کې دننه په ځنګړې توګه کابل کې په لویو او کوچنیو بحثونو کې اوریدل کېږي چې افغانستان د یو موقت حکومت خواته ځي. وضعیت په دغه هیواد کې سم نه دی او باید یو موقت حکومت جوړ سي. ښاغلی حارس ویل چې د موقت حکومت جوړېدل به افغانستان یو بیا د بحران خواته بوزي او هغه د افغانستان په زیان وباله. د چارو کارپوهان هم د روان حکومت پر دوام ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته د موقت حکومت جوړېدل به د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زم ژغله ازادي رادیو لري ک چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي پر انټرنیټ هم د ازادي رادیو خبرونه واوري او مطالب مو ولولې دوستانو سره شریکي پته مو د ازادي رادیو دات کام. ورځې بلې امنیتي مسلې ته د کجکی د ټولنیزې شورا غړي وایي وسلوال غواړي تر مساقله ورسته کجکی ولسوالۍ ونیسي. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي په سرګونو وسلوال راټول سوي او د کجکی پر امنیتي پوسټو شپه او ورځ بریتونه کوي. دا چې وسلوال ولې غواړي د کجکی د تنګي سیمه ونیسي په دې اړه نور حال د الیاس دای په دغه رپورت کې اور.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړي وایي پوسلګون وسلوال د تنګي پر سیمه چیرې چې د برښنا فابریکه او د بوستر بند موقعیت لري ټول سوي دی او د تیرو دووش پر ایسي بیل وقفه پر حکومت سره تیرو بردونه کوي. دوی وایي تیر شپه د پرله پسې ډلیزو بردونه په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ ته نږدې د بازار د سیمې دوی امنیتي پوسټ او د پولیسو اوزه د وسلوالو په لاس ورغلي دي او امنیتي ځواکونو د تنګي سیمه ته په شاته کړی دي. د کجکی د ټولنیز شورا غړی جی محمد حق وایي جنګونو زور اخیستی دی که چیرې حکومت جر تر جر مرسته ونه رسوي ولسوالۍ سکوت کوي.
دلکار څوک غواړي او څه غواړي ورته وسوي دي. یو څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي. مقصد شاید هغه هم بر مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله. نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي. څه شی نه ورسېږي اوسه ما دي اکرم بنشي چې کړی دی په دغه سبب یې کړی دی چې مقصد نو اکمالات نه ورسېږي.
تېره شپه د کجکی تنګي ته نږدې د وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمنځ د سختې جګړې پر مهال دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله موښتې ده. د هلمند امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه په رالېږل شوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې دوه ویشت وسلوال وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. د دې دفتر مسؤول دوهم سرن شم محمود اشنا د دې رټول اوس جګړه درېدلې او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ولایتي شورا وکیل مجید اخونزاده وایي په دې ورځو کې بریدونه ډېر شوي دي او د امنیتي ځواکونو د دوو ورځو هاخوا ټپیان لا هم روغتون ته نه دي انتقال شوي. هغه هم د بازار په سیمه کې د دوو پوستو او یو ماموریت د سقوط خبره تایید کړه.
ډېر مهم اوزه ده، ډېر مهم ځای دی. دا د کجکی د بند او د کجکی د ډینموګانو د خوندیتوب یو ځای و ده چې هغه د وسلوال مخالفینو لاس ته وغلی دی. که چېرې حکومت ورته پاملرنه ونه کړي او کومک د پولیسو سره ونه کړي هغه اوزه بېرته ونه ساتي، بند او ډینموګانې هغه تر ډېر سخت تهدید لاندې راځي.
ویل کېږي وسلوال غواړي د مساکله ولسوالۍ تر سکوت وروسته پر کجکي ډېر زور واچوي او د تنګي سیمه هم په خپل ولکه کې راولي. مجید اخندزاده وویل تېره شپه وسلوالو ډېره مهمه اوزه نیولې ده، که چیرې د تزدمو سرتیرو او مهماتو مرسته ونه رسېږي ولسوالۍ سکوت کوي. هغه وویل هلته غځېدلې لار شپږ میاشتې کېږي چې بنده ده، خوراکي توکي نشته او خلک یې په یوه بشري ناورین کې ژوند کوي. خو د کجکي پر تنګي د وسلوالو د ډلهیزو بریدونو موخه څه ده؟ د کجکي د ټولنې شورا رئیس شهاب الدین وای
په طالبان مطلق غواړي چې دا په افریقا د مابین څخه یوسي او دا بند مابین څخه یوسي. دا جنگونه اوس په دغه ډیر کوي سوي دي چې دوی د افریقي او بند ته دوی کوشش کوي. اولین دوی د کجکي ولسوالۍ ته، دوهم دوی د مرجه د ولسوالۍ پلان لري چې دوی د مرجه ولسوالۍ ونسي.
کجکي د لشکرګا په شمال کې 115 کیلومتر لري، د سنگین ترڅنګ د کندهار د غورک ولسوالۍ سره پوله لري چې د ټولو شمالي ولسوالۍ وسلوال په سنۍ سره تګ را تک کولای شي. د هلمند ولی وند عمر ځواک سره مو د خبرو هڅه وکړه، خو هغه د کجکي پاړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو وند کرسوپ احمد رسنوی ته په استول سوی پیغام کې ولیدل چې د تیر شپې په جګړه کې شپانه سبغان سرتیر وژلي او ومله وسلې ځان سره وړي، خو دولتي مسولین دغه خبره نه مني. محمد علي استایم، د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو د امنیتي مسالې څخه ورڅو د فساد په اړه یو بل رپورټ ده. افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل دوه پخوانی ښاروالان د څېړنو لپاره ورغوښتې دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې ښاروالانو کې محمد یونس نوندیش او روح الله امان شامل دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د حکومت دغه اقدام ستایي او د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره ګټور بولي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې.
لدی وړاندې هم د کابل خروالی پر یو شمیر چارواکو د فساد تورونه پوري شوی، خو لوی ترنوالی وای دا زری د کابل دوه پخوانی خروالان یونس نوندیش او روح الله امان د چړنو لپاره ترنوالی ته ورغوښتي دي. د لوی ترنوالی ویان بصیر عزیزی د سیشنبه پوراس خبریالانو ته ویل چې خاغلی نوندیش ترنوالی ته حاضر شوی او هله وخوده چې ډیر ژر روح الله امان هم د سرنوالۍ تحقیقاتو ته حاضر شي. که څه هم خاغلی عزیزی واضح نه کړه چې د کوم تورونو لمخې د پخوانی خاروالان جلب کړي، خو ویل چې د خاروالۍ اړوند یو شمېر موارد د دوی تر تحقیقاتو لاندې وو او د دې ایجاب کوي چې د خاروالان سرنوالۍ ته حاضر شي.
یک سلسله موارد کې از طرف شاروالی کابل از سالهای گذشته
د شاروالی یو شمېر پخوانی مسائل د سرنوالۍ تر تحقیقاتو لاندې و. د ایجاب کوي چې دوه پخوانی شاروالان یونس نوندیش او روح الله امان سرنوالۍ ته احضار سي. موږ دوی ته د جلب مکتوبونه ولېږل. پرون شاغلی نوندیش سرنوالۍ ته حاضر سو او اوس ورڅخه څېړنې پیل سوي او هیله ده چې شاغلی امان هم سرنوالۍ ته حاضر سي.
مراجعه کنن
لدې وړاندې په یو شمېر نتایج چو راپورنه کې ویل شوی چې دغه دوه خروالان د دې لپاره څرنوالۍ ته غوښتل شوی چې د خپل کار پر مهال ځینې بلاکونه په خپل سر پلورلې دي. لدې یو ورځ وړاندې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر یو معتبر سرچینه د نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د دې پخوانی خروالانو د ممنوع خروجي مکتوب هم ورسېدلې دی. د کابل پخوانی خروال یونس نوندیش له څو کلونو دند ورسته په دې ورسوي کې استعفا وکړه او دا مهال د کابل خروالۍ چاره د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي. روح الله امان بیا له خغلی نوندیش مخکې د څو مودل لپاره د خروالۍ ریاست پر غاړه درلود. د ولسی جرګې دوه مرسیال نذیر احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې څارنوالۍ ته د دوه پخوانیو خروالانو احضارېدل ګټور وبلل او وی ویل چې دا بل فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
د دولت همیشه د فساد د مخریوی په خاطر باندې د موږ هغه دوه هیوادونو سره تعهدات کړی دي. پر هغه بنا باندې توقع دادا چې یوازې دا دوه نفر نه باید دوی ته جزا هم ورکړل شي. همدا رقم ته ډیر مجرمین موږ له روسي په فساد کې ښکیل دي، خو تر اوسه پورې بدبختانه هغه رقم ته آزاد او هغه امتیازات سره ګرځي راګرځي. دا یو ښه اقدام ده.
د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې د هڅو په پیل کې د کابل بانک دوسیه بیا پرانسته چې تر اوسه هم نه ده بشپړه شوې. خو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو یو انتقاد دا دی چې د فساد موضوعات راپورته کوي خو په لازمه توګه یې نه تعقیبوي. دوی د بیلګې په توګه د 15 پخوانیو وزیرانو یادونه کوي چې لوی ترنوالۍ ممنوع الخروج اعلان او لدندې په ناوړه استفادې تورن کړل، خو تر اوسه یې موضوع به برخلیک پاتې ده.
د دوستان زموږ خلاصه دی رادیو خبري ارزو د کندهار د محبوسینو په اړه رپورت. په کندهار مرکزی محبس کې د شزینه زندانیانو لپاره یو نوی ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکي وایي چې تر دې مخکې د شزینه زندانیانو ځای کم و، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای د تنګوالي ستونزه حل سي. محمد صادق رښتنی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کندهار په مرکزی محبس کې دا مهال 900 نارینه او ښځینه زندانیان د بند شپې او ورځې تیروي. له دوی څخه اکثره د ځای د تنګوالي شکایت کوي او وایي چې زندان ډیر پخوانی او د ډیرو بندیانو لپاره ظرفیت او اسانتیا نه لري. د زندان مسؤول هم د ځای د تنګوالي خبره تاییدوي او وایي چې دغه محبس د 1600 تنو بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکښې تر 900 پورې بندیان اوسیږي. د ستونزې د حل لپاره د کندهار امنیتي چارواکو په محبس کې یو مخکنی جوړه سوې ودانۍ بیا ترمیم کړه او د ښځینه بندیانو لپاره ځانګړې کړه. د کندهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر جنرال رحمت الله طرفي د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې یاده ودانۍ د 40 ښځینه بندیانو ظرفیت لري او په ښه عصري ډول ترمیم سوې. نوموړي دغه راز وویل چې د ښځینه بندیانو مخکنۍ ودانۍ به جنایي زندانیانو ته وسپاري چې ورسره به د ځای د تنګوالي ستونزه هم تر یوه حده هواره سي.
مرکزی زندان کې تاسو وینئ چې د شوزو یا زموږ هغه خوندې چې کوم جرم واقع شوی وي دغه په سلسله کې دلته راغلي وي، د دې لپاره یو ډیر ښه مناسب ځای چې د اسلامي ایجاب سره برابر او پرته د دې نه ښوونه او روزنه بیم کیږي او هر څه په مرزه امنیتي سیستم یې مد نظر نیول سوی دي. تقریبا په حدودو د 40 نفرو کې منظم مناسب د اصول او د قانون په مطابق یو ځای ورته جوړ شوی دی.
د امنیت تعمیر وایي چې د نارینه بندیانو د پاره هم دا ډول ودانوي ته اړتیا ده او په جوړېدو سره به د بندیانو د ځای ستونزه حل سي.
مخکې د دې نه دی چې وي هغه ځای د کندهار ما بس تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا گنجایش په اصولو کې 400 نفر لري، ډیر کم تنګ خلک ډیر په تکلیف وو. نو د پیل نه لپاره هغه ځای زموږ وروڼو جنایي بندیان ته ورخوش شو. تقریبا چلته 300-350 نفر کېدای شي ځای سي. هغه څوم مشکلاتونه چې مخکې په زندان کې وو د مشکلاتو په خاطر د چې دی نسله زیاتل یا به کم مرض اخته کېدی د ناروغي په خاطر هغه مشکلات ان شاء الله تر حدودو پورې حل شي.
د کندهار پر مابس سوزله وسلوالو حمله کړي چې د دغه زندان سلګونه بندیانو ته د تشتیدو زمينه برابر سوي.
طبي پیخي پر مختیا د مهاجرت بحران د سیمه او نړۍ تر ټولو مهمه پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وګي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی چې د ماښام د 2 د سهار تر 2 بجو پر خبرونه لري. خو دمګړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر خبرونه لري. دغه خبرونه پر منځنۍ صفه 12.90 او د ایف ایم پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او د لایسي دغه ورځ د انټرنیټ اسانتیا لري. نو کولی سي د خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم اوري او مطلب مو ولولي په tamudazadiradio.com. مخکې تر دې چې نور نړیوالو مطالبو ته ورسو، لکچې وړاندې مې ژمنه وکړه زموږ د یو تکړه ژورنالیست او پیاوړی شخصیت ارواشاد جنقال کوزی په اړه یو مرکه درسره خبرو. د هیواد نامتو ژورنالیست جنقال کوزی نن په حق ورسید. جنقال کوزی په 1901 اتم کال کې د ازادي اروپا ازادي رادیو د افغانستان په څنګه کې په کار پیل وکړ او تر پای په همدې رادیو کې په کار بوخت و. الکوزی تر دې وړاندې 2 کاله د هیواد په ملي رادیو او تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار وکړ. احمد تکل د ملي رادیو تلویزیون د نتاقانو د څنګ مشر همراز ننګرهاري سره چې له مرحوم الکوزي سره همکار پاته سوی دی مرکه کړې ده. شغلی ننګرهاري په پیل کې په ملي رادیو تلویزیون کې د مرحوم الکوزي د کاري ژوند پر بیلابیل اړخونو رڼا واچوله. اوریدو ته تاسو بولم.
الکوزي صاحب خو زما د ډیرو کلونو همکارو، واقعا ډیر با استعداد او د ښه غږ لرونکی نطاق، یعنی د دې استعداد چې په ډیر کم وخت کې رشد وکړ په راډیو افغانستان کې قابل قدر و. د مسؤلینو د ټولو توجه ځانته وګرځوله. د بیا کوم وخت کې د نطاق لوړ معراج ته ورسید. د زمونږ د خبرونو ډېر ښه نطاق و، د محفلونو ډېر ښه نمسر و. ډېره موده په راډیو افغانستان کې او د راډیو ټلویزیون په پروګرامونو کې په بېلابېلو برخو کې البته د ونډه اخیستله.
تر ټولو زیات قدرت او توان تاسو څو برخې یاد کړی چې په ټولو برخو کې تاسو ویل چې د خاص تسلط درلود، په کومو برخو کې زیات د تسلط تاسو لپاره محسوس و؟
په هغه وخت کې به ما د زیاتره چون زه د نطاقانو د ادارې مسؤول وم، البته د نطاقې په وخت کې ما به د زیاتره رسمي محافلو غونډو ته لیږلو ډېره خانان سري کوله، او سره د دې د تلویزیون او د راډیو ډېر خویان هم چې خبرونه به په ډېر ښه معیار سره دا کول. د ده دغه دوه صفته واقعا قدر وړ دي.
د لوستو د سواد له نظره د الکوزي توان تاسو څنګه ارزاوه او د ده په برخه کې ستاسو نظر په څه ډول دی؟
الکوزي صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې د ډېر ښه استعداد لرونکی نطاق استعداد لرلو او البته د نطاقي وړ استعداد لرودو کافی معلومات لرودل، او د به موږ چې هر پروګرام ته ور وړاندې کول وو ډېر ښه ځلې د پاره پروګرام کې موافق به دا پروګرام فدا کول کې دی کامیاب راوتلو ورنه د دې استعداد نه ساقي واقعا قابل د قدر.
مرحوم الکوزی د راډیو افغانستان او وروسته بیا د ملي راډیو ټلویزیون له ډیرو پخوانیو نطاقانو څخه و. د ده د زده کړې او بیا د یو ښه نطاق په توګه د ده د کار چې دی له کومو پړاوونو تېر شو؟
په هغه وخت چې د انجینرۍ د پوهنځي محصل و راډیو افغانستان ته لاره پیدا کړه، هغه دلته امتحان یې ورکړ او ومنل شو. په هغه تدریجي معیار سره د ورو ورو د نطاقې البته لوړ مقام ته ورسېده. د ده څنګ کې چې دی ښه استعداد لرونکی و، ډېر ښه غږ یې هم لرلو او غږ یې تصویري دواړه ډېر ښه و. موږ به چې د تلویزیون پروګرام ته لیږلو هم دغه نه به ډېر موافق و او د لیدونکو رضایت یې حاصلولو. همدغه راز په راډیو کې به چې د کوم پروګرام لوستلو هم د اورېدونکو رضایت یې حاصلولو.
له مرحوم الکوزینا ستاسو په ذهن کې کومه خاطره د همکارۍ د وختو شته؟
اول نه ډیر زیات خاطرې لرم. الکوزی صاحب د منې دي دوستمو ډیر با پاسته سره و. البته د ټولو نه تاخان حرمت ساتلو ځانګړي توګه ما سره د ډیر نه جوړې کې وي، حتی چې د بهر کې هم ما ته به وخت نه وخت ټلیفون کول ما حواله اخیستو کله چې افغانستان ته راغی هم ما کور ته راځل ما په څنګه وکول. زه د ده کورنۍ ته او البته د ده دوستانو ته ټولو ته د تسلیت عرض کوم. د دې خولې وبخي د ده نوم به د تل لپاره ژوندی وي او موږ یې همیشه په نیکوی سره یادو. او زما ټول همکاران دلته چې ما سره البته د راډیو تلویزیون نه تاخان ناست دي، دوی ټول ورته د مغفرت دعا کوي.
د ملي رادیو تلویزیون د نطاقانو د څنګ مشر همراز ننګرهاری وی چې د اروشت جنقه الکوزی د کاري ژوند په اړه خبرې کولې. جنقه الکوزی له تیرو سپاندې دیارلسو کلونو راهیسې په ازادي رادیو او لاغه مخکې څو کاله د هیواد په ملي رادیو تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی. له نن څخه نږدې یو میاشت مخکې جنقه الکوزی د سرطان ناروغۍ له کبله د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په یو روغتون کې بستر شو، او نن چې د اسمبلی د میاشتې 14مه نیټه د په حق ورا ست روح ته شاتوي.
ازادي راديو تغوغ ونيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وسمر سو یو نړیوال مطلب ته په داسال کې چې په یمن کې جنگ زور اخیستې د متحده عربی اماراتو او د سعودي عربستان په مشرۍ تلافي نور ځواکونه چې د شیعه حوثی یاغیانو سره جنگیږي د پلازمینې سنا لورته مخه کړې ده. دغه ځواکونه یو ستراتیژیک شار نیولې دی. سلطان محمد سرور نور تفصیل کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ تلافي ځواکونه هلمند دي چې حوثی یاغیان به له سنا لري او د یمن مشروع حکومت به بیرته په پلازمینه واکمن کړي. د عربی متحده اماراتو یو افسر ډګر جنرال علي سيف الکعبي په یمن کې د اماراتي ځواکونو په اړه کې خبريالانو ته وویل چې ائتلافي ځواکونه د یمن د اشغال لپاره نه دی راغلي. عربی متحده امارات د څو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري سعودي عربستان کوي شامل دي. دغه ائتلافي ځواکونه هلي ځلې کوي چې حوثي شیعه یاغیان چې تیر کال یې پلازمینه سنا او وروسته د هیواد د شمال اکثر سیمه ونیولې په څټ کړي. ائتلافي ځواکونه شپږ میاشتې پخوا په یمن کې خپل هوایی بریدونه پیل کړل. ائتلافي ځواکونه د حوثي یاغیانو او د یمن د پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلوي قواو په وړاندې د اوسنی تبعیدي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ځواکونو ملاتړ کوي. یو شمیر قبایلي ملیشې او سونی ځواکونه هم د جمهور رئیس هادي ملاتړ دي. د یمن په جنگ کې د خلیج د عربي هیوادونو مداخله کېدای شي د جګړې توازن بدل کړي. د منصور هادي پلوی ځواکونو په وروستیو جګړو کې حوثیان د جنوب د څو مهمو ښارونو څخه لری کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او د عربي نړۍ دغه بې وزله هیواد له بشري بحران سره مخامخ شوی دی.
او سم په کابل کې 2:10 سوې احمد شیبر په استودیو کې دی د مهم خبرونو د لنډی سره.
د افغانستان نامتو ژورنالیست جانقال کوزی نن پاق ورسید. جانقال کوزی له تیرو څه باندې 13 کلونو راهیسې په ازادي راډیو کې او له هغه مخکې 2 کاله د هیواد په ملي راډیو او تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه مخکنی ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د اداري فساد له امله د تحقیقاتو لپاره د ادارې ته وروغوښتل شول. ایران په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو نن په پکن کې له خپل چینایي سیال سره د خبرو پر مهال وکړه. په کووید کې به محکمې نن وټنه په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شی او پریو جماعت کې د ځان وژون کې بریټ په پلان مجرم پیژندل شوی دی. هنګری د سربیا لورته د کډوالو پر مخ نن سرحد وټړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکن ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره همکاري پرته ماتې ورکړي.
د خبرونو لنډیز موارد مخکې تر دې چې ونیز پروګرامونه د ازادي او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې خبرونه وورو، اقتصادي خبرونه لس سبونکو کار څخه وورو.
د سلام پوړند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه وري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو وارداتو د زیاتېدو لپاره هڅې زیات کړې دي. د وزارت ویان مسافر خوندي ازادي رادیو ته ویل چې په دې ترڅ کې هڅه کوي چې له ترکیه، ګرجستان، آذربایجان او اروپا سره خپل سوداګري زیات کړي. نو مړي وایي چې له دغو هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا په اړه کوچنی تخنیکی کمیټه هم جوړ شوې چې په دې برخه کې لمړني کارونه ترسره کړي دي. د شغل خوندي په وینا له بهرنیو وارداتو سربیره دولت هڅه کوي چې کورنی تولیدات هم پیاوړي کړي. په شمال زون کې د کرنی وزارت مسولین وایي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې زر تنه باغداران د کشمش وچولو په برخه کې روزل دي. په شمال زون کې د باغداري او مالداري د پروګرام مسول محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ د دغو ولایتونو بزګران ته نونس پرمختللي کشمش خاني هم جوړیږي.
بنوالۍ پروژې په بغلان او کندوز ولایتونو کې نږدې زر هغه د خانان چې د انګورو کښت لري یا باغونه لري اغوته د مختلفه طریقه د وچولو دوی ته ذکر ورکړي او د دې ترڅنګ نونس باب کشمش خانی چې هغه د بنوالۍ او مالداری پروګرام له خوانه په دې ځون کې یعنی بغلان او کندوز کې فعال جوړېدو کې دي.
شغلې ملاخیل وای د چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې ډیر باغونه شته، هڅه کوي چې بزګرو ته د باغداری په برخه کې ښه روزنه ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره ډډ اور بدلیږي. یو امریکایي ډالر د شپږ افغاني، یو نوی پوله، یو یورو دوه افغاني، یو انګلیسي پوند اوه نوی افغاني، یو پنځوس پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني، یو پنځه پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني، یو شل پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه دولس افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکړ څخه واوریدل. اوس به هم د افغانستان پر بیلابیل مسایلو باندې د کابل چاپ ته نننیو ورځپاڼو یو شمېر مقالې درته خبرې کوو چې زموږ همکار له کابل څخه جوړ کړي دي. البته دغه مسله به وروسته راسي او تاسو دې ته بولم چې تاسو کولی شئ چې زموږ په نننۍ خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم واورئ چې یو ازادي اوریدونکو دي چې په دې کې تاسو خپل دوستانو ژغیز پیغامونه چې موږ ته مدونه په ترس کې راستولې دي اوریدلای سي پر بیلا بیل ستونزو باندې او ورسته به د انصاف په لټه کې پروګرام واوري. خو سم د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو غټ کې زموږ د همکار خبري.
د کابل چاپ نننه یو ورځ پانه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی له زندانه د سلګونو زندانیانو تښتې او په دې اړه د امنیتي ځواکونو بې غوري ته ځانګړي کړی دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د غزنی پولیس پر زندان له حملې څخه خبر وو. په مطلب کې پولیسي جرګه کې د غزنی د اساسو په حواله لیکل شوي چې د غزنی د ملي امنیت ریاست پر زندان له حملې څخه خبر وو او پولیسو ته هم احوال ورکړی وو. د مطلب لیکوال ویلي چې د غزنی له زندانه یو ورځ مخکې اتلس خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي او د حملې په مخنیوي کې د غزنی امنی قومندان او پولیسو بی غوري کړې ده. د غزنی زندان مرموز ماتېدل د حکومت د کمزوري بل ثبوت دا د وساخ بلواکي ورسپانې د سر مقاله سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلی چې د غزنی په منځ کې د طالبانو لخوا داسې عملیات لویه پیښه ده او په دې اړه د چارواکو توجیهات هم خطرناکه خبره کېدلی شي. د سر مقالې لیکوال ویلي د غزنی چارواکي د دې لپاره چې د دې پیښې ارزښت کم کړي وایي چې خطرناک زندانیان له زندانه ویستلي. خو د لیکوال په باور دا د غزنی د چارواکو لویه غلطي او د حکومت کمزوري ده. سرخط ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د غزنی زندان څنګه مات شو. په مطلب کې راغلی چې د غزنی پخوانی والی موسی خان اکبرزاده طالبانو ته ډاډ ورکړی و چې زندانیان به بګرام ته نه لیږل کیږي او په خامه پلمه بل زندانه خوشی کیږي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت یو سیدونکو ته ځانګړي کړی چې وایي په خوانې سرتیره ده او څلور کاله مخکې د ماین په 14 کې معلول شوه خو اوس چې سرپنانه لري حکومت ورته ایوانوم رزمه کنه ورکوي.
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالی خجغنه زه یو سرتیرم و دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجرا کړې د یلمنګ کې 215 قلوردی کې.
مشکل هم څه ده؟
مشکل هم دغه ده کله دولت ما ته وده کړې د کور خاطر یو نمره زمين کو ورکیم و سم ورکړې نه ده شپک ماست کې.
یعنی تاسو ته زمکه دار کوله وعده کړې چې زمکه دار کی
وکنه وکنه و سم راکړې نه ده کله شپک ماست کې زمکه کار د شهروال کې بند ده و سم
د تخار ولایت شهروال کې
تخار ولایت کې و سم راکړې نه ده ما ته دوله سره ماش راکې دوه و تخار د خوجر د دوه سال لار ده درې د خپل لالم تخار ته یو ګاړې 2000 کرای دربه ساحل بیا زمونال ته ماته وای کی یو ورځ ماته وړه کی والو نست یو ورځ وړه کی زمينه دولت نست تاسو کو خفاتر زمين ورکوم و سن نست دا مشکلات تاسو
یعنی وای وای یو ورځ وای والی نشته او یو ورځ وای شاروال نشته تاسو ته ځمکه نه درکې اسناد هم څنګه دي اسناد لري
وکنه اسناد لرم وزارت دفاع ریاست مایبن مکتب ورکړی ارګنای محل ته ارګنای محل ماته مکتب ورکړی کې مقام ولایت ته مقام ولایت کا راوړې ما زموږ کارونه ولایت نه ریاست شهروال تر لاله دا ځینې زموږ کارونه دا ځې فات څو وسو زموږ یو مشکل دا کنه زمين دا کنه وځ ماته یو نیم راځنه راکه بیا زموږ مشکل خلاصيږي.
نو وزارت دفاع ته تاسو مراجعه نه ده کړې؟ وزارت دفاع تاسو ته څه وایي؟
نا کنه وزارت دفاع اوس کابل ته دلته یو ممندګي د چمسره دغه تم راځي کې خپل وای کې زما مسولیت نه دا وزارت دفاع ده. وزارت دفاع کې یو همدغه څه یو مکتبر کلی او دنه مال تک ورګنه مال او مخام ولایت ورکلی وو کابل کې دغه دل لار ده زه دومره پیسې نه لرم حالت م راځه وکم.
نو څه تاسو غوښتنه څه ده؟
زه غوښتنه ده لمن د مختنم زما ده لکه زما یو نمبر زمينه به وعده کړې د زمين زما غوښتنه ده نور مشکل نه لرم.
دا تاسو چې شاروالی ته لاړی چا شاروالی کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب درکو چې شاروال نشته ولایت کې څنګه دا مسله که د سوازی وای
اول ته والد سرپرست د اوس نوی والی تعین شوی دی، نه ده ښاروالۍ یو ورځ لاړ او سرپرست تعین کړی دی، خپله لاړه کابل ته تللی دی. ما ته چا کې یو ورځ وایي کې زمون نشته دولت، یو ورځ وایي کې ښاروالۍ نشته، یو ورځ ما ته وایي کې
والد څوک وایي همدا خبره څوک کوي، کوم مدیریت دی کوم ځای دی؟
زه نه پوهېږم که زه سترګې نه لرم پېژنم هغه څوک ده. به ښاروالۍ به یو اتاق کې ناسته، ما ته یو نفر وایي دغه اتاق د ښاروالۍ ده،
ٹپی
حکومت
تنخواہ در کئی
وہ کنا زما ماشینه ورکی وس 2000 دیاله زر ماش ورکی شلندین زر ماشو وس دیاله زنین زر ماش ما ترکی وس مشکل دا ده کنا یو نمبر زمین ده کنا
یعنی یو نمبر زما کا وخت چ کور په کا آباد کی
او خای زه غوالم زان ته جوړ کوم وس زما د خدمت لپاره وطن د خدمت لپاره کلاس پر لاس ورکړم سترګنو صفخه نست په خپل قضاوات سترګنو صفخه نست د زندګی نه ده وس خزلارم ماشمنلارم او غوالم زان ته یو خپل بچیان لپاره یو کور جوړ کړم یو تاسو د مشکل ده کنه
که حکومت تاسو دې غوښتن ته مثبت جواب ونه وای نو څه به وکړي؟
خزه څنګه وکم تاسو یو هغه نه پښتنه وکړي چې مشکل څه ده؟ مشکل د وزارت دفاع نه، مشکل د اورګنای مال نه، مشکل کور د زمين دولت دلته نسته وای ماته چاروال ماغه دغه څه وای لیکن زمين دولت نسته زما مکتب ته همدا غلط څه کل کوه ولې کنه کومه د زمين د تاسو ورکوم کومه د والد تاسو پښتنه کی
مونږ د غستون زاد تخار ولایت له خاروال عزیز رحمان مقصودی سره تر حق را
دغه ما متاسفانه کې شروع
په خوشینه سره چې د تعلقانو خاروالۍ افراد او تدزمکې لپاره یا هغو کسان ته چې شهید شوی یا معلول شوی دي او دا یوې نمرې زمکې مستحق دي، متاسفانه چې د تعلقانو خاروالۍ د غزمکې په اختیار کې نه لري او دغه پروژه چې د زمکې د توزیع لپاره وي او دغه کسان ته ورکړل شي د تعلقانو خاروالۍ نه لري او په خار کې هم زمکې نه لرو. په خوشینه سره چې دا یو جدي مسله ده، هغه مکتوبونه چې مخترازي او وايي او نمرز مکه دغه مانول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي، موږ بیرته ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته زمکه نه لرو او د ولایت مقام یا اړوند ادارې دی، پولیس یا امنیت یا اردو دوی کولای شي لا بل لارې دی چاره وکړي یا دی پیسې ورکړي یا دی کوم بل کار وکړي. د دې لپاره له سو کلونو را پدې خو کوم مکتوبونه چې راځي موږ یې جواب لیکو، متاسفانه چې موږ یو نمبر ځمکه هم نه لرو چې پر دغه مستحقو کسانو باندې و بشو کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پخا او لاس مایوب شوی دي. موږ په خوشنۍ سره چې دوی ته ځمکه نه لرو د تعلقانو خاروالۍ لا دې ستونزې سره مخ ده، په وار وار سره جلسې شوي، خار د شمال په لور پراخیږي، لومړنی پړاوونه یې پلی شوي چې موږ وشو کړای چې هغه ولسی لال مزمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې سناسه د داراس موضوعاتو جواب ورکوونکي وي او په خار کې به سرپنا کسانو ته جواب ورکوونکي وي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملی شوی. خو که په نږدې راتلونکي کې موږ وکړای شو د خار جوړونې وزارت سره د ستونزه واره کړو نو ان شاء الله دغه کسانو ته ځمکه ورکولی شو. نو په خوا تر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې ځمکه نه لرو، نو اړوند وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا ځمکه، خو موږ ته مشکل کار دی. موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته ځواب ونه وایو، سرګردانه یې نه کړو، که سو وکړای شو چې حق حقدار ته ورسوو.
لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې د کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي، نو تاسو دوی ته کوم ښه پیغام لرئ چې هغوی دې دې ته هیله من شي چې د دوی د ستونزه به حل شي؟
طبعا گفتم پیشتا ذکر کردم که ما زمین
هایی که بتا شما میدونین که مخکې می هم ویل چې د حکومت د پالیسۍ لمخې زراعتي ځمکې د استوګنې په سیمو نشي بدلیدلې، نو تعلقان خار هم ډیر زراعتي دی او د خار شاوخوا شنې ځمکې دي، یوازې د خار د ختیځ په استثنا چې للمي ځمکې دي. موږ د 1390 کال په وروستیو په دوو برخو کې یو سروې وکړه، 803 جریبه دولتي ځمکه او 340 جریبه شخصي ځمکې، به چې د سروې له مخې مخې به یې دولت ته انتقال او استملا کړو. دغه پروسه بشپړیږي، ډیزاین او سروې خلاص شوی د خر جوړولو وزارت کې ده. البته موږ په نظر کې لرو چې دا کسان ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکه ورکړو.
مکاتبش دا با مرکز خون شده و از طریق عروضی زمین
تر دیده. من تاسو کم کارونه کردی چه دغه معلولین تزمک ویشه یا دا اغزمک زنگره که چه دودوی دا پارا باید وار کرل چی؟
انشالله دا تای مراحل کیگی. سو رسی مخکی مهم دا خر جوڑولو لا وزیر سر خبری کردی دا غستون زبا دیر شر حل شی.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبه او یکشنبه په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو یو بل خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو مشتر استولې دي. لومړی به د هغه دوست خبرې واورو چې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ څخه موږ ته پیغام پریشي او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د دې ولسوالۍ سړک ورته پوخ کړي. د ده او نورو دوستانو غوښتنې او ستونزې به په خپله
سڑک موږ دوه ورنه وکړنه چې د ښارونی کې موږ ته په د تر پوری پوری د سرک راته پوه چې موږ ډیر ستونزې سره مخامخ
یو. السلام علیکم. د سفاره څخه مظلوم در یو خبره کوم، وره چې دغه د سپاسا تر دغه ځای پر رسیدلې دي چې د دولت سره سره خبرې څه کوي. د ازمو سروالانو مامورین چې دي یا ور د خلکو ته پر یو دکان 5000 کلداري یا پر سره باندې کوم د کوپی واسي بعد لاغه چې ډېر خطر پر کوي بیا درته کوي یا کار نه پرځي بل پلا بیا چې دا دا تقریبا و څو سره پر سره جوړوي چې نه کو جوړوي چې او دولت کوم ځکه ګر سره نه دی د وطن خلکو تر هغه ساته پوری داوا کوي چې تر دې دو تر داسه پوری څوک ما ودو څوک د ازما طرف دی دوی څوک نه نه جوړوي چې نه سره جوړوي چې نه کار کوي چې
السلام علیکم. عبداللہ جان د هلمند ولایت د دریشولو سوال یې زمونږه په پوسټو باندې روزمره جنگونه دي. زمونږ پوسټو ته روزمره راکټې او انونه راغورځي. مونږ 500 متر 100 متر په فاصله کې څنګه دې سره د کمربند په قرار یو. مونږ ډېر سره په ځای یو ورځ او شپه باندې زمونږه ځوانان شهیدانی دي، دا یتیمان پاتې کیږي، دا ښځې کونډې دي. هلمندوالو بس خو ډېر زیات دی، هلمندوال خلک ډېر زیات دي چې کوم شهیدان شي یا زخمیان شي هغه په ځای باندې نو راولي سوتې شي. نو زمونږ د وزارت نه دا خواهش ده چې مونږ ته دې داسې امنیت راولي چې په ټوله هلمند ولایت کې یو ټکم دي لکه نور ولایتونه چې څنګه باندې شپه او ورځ دلته شهیدان، شپه او ورځ دلته جنګونه، دلته شپه او ورځ دولت نه ډیر خوشاله یم. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د جلال آباد ننګرهار ولایت د چترال ولسوالۍ نه تازه به اړیکه کیم. زمونږ په وطن کې د ایسا خورسوې وروره د کورنران ځوانانو باسي 300 ډالر ورکوي په زور باندې ولي ځان سره
او طالبان سره جنگي قومي خلق وزني اور حکومت دې دې په پلټنه وکړي.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت خبرې کوم. یو شپږ پنځه د فراه درو د ولسوالۍ د دولت آزاد اقلې څخه راغلی دي. دغه باید ډېر سیداسونه یې وتړل سي چې سبا ورځ خیانت کوي، هلته پیسې وړي
مهینونه پټوي. خدای کارما
بسم الله جان د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. نور ورځ موږ یوازنی هیله او هرزو دغه ده چې دا خپل کوم ځای چې اوسېږي، مثلا چې په ځان د پاره پیدا کی ان دې ځان ته کار دې نه مسایدي چې هغه شوبې ته دې ورسي، چې شوبې ته دې پیسې ورنه کی، چې هغه شوبې ته دې کوم وي بوست نن لار ته سبارات، نن لار ته سبارات یا چې ستنی دې بل خپل خو په څه د زورو باندې سلکی دا خپل شی مې په سره کم سي. همو بیا دوه ساعت دې دوه ساعت دې ورځې درې ورځې خالي پیژن په شوبې کې انتظار کی وسته کوم ځای وي چې فارا پیدا کوي یا سره کوم کیر دی خپل دروازه وتلی وي ورځي لار سینن څلار کې بس پر دی سره کوم دی سبا راسي یا چې ورته سبا بیا دی وای چې پیټر نه کیر ور کول کار دی نه کیږي. دا وو زه د توام چې مور منځ لري نه ته ولي دا تقریبا یوه میاشه پر اوس مور پر کور باندې کار نه شي ولي د چې کوي نو خدا سره کیر دا مور आवाज به تلور رسنې پر ورسېږي په خدا چې ویخه وزغه پر ولي او بار نو غشتری کې دا فلسوف غشتری پیل چاين کې یو معنا او انت چې د دې د وته راښې مور د خلکو سره همکارې مجداري په ساتو کړني داري په ساتو پر نبل نبل خا دغه شتنه دي دغه کیسه ده دغه معاملات ده. نو هله د چمر په غال ساتو کړو ته جو څه وانه لیمه نن
مدا غنه خو یو د تاریخ صلات نه شخص تلای ولی کچ اکبر دوی خپل دي چې دوی خپل ایرانی شي نو د بل کچ اکبر خو دلته نه دا وسته کېږي نه د خارج سره غلې دي. نو خدغه د افغانستان خلک کچ اکبر هم دي او بل د تاریخ ټول په افغانستان کې مصرفيږي ته خارج ته وړ کېږي په خارج کې چې وړ کېږي په خارج کې ګټه دی پورته کوي. نو آیا دا تاریخ ګټه دی وړي خارج ته اړي او دته بیا ناری ولی وایي چې دا دی باندې شي
اورورا زدا هلمند ولایت خبره کونه مسجد ولسوالی سرخنه ول سینه څخه د دغه البکانو دغه ملکانو سم مستصحر کتا کده مګر در بدر کړو اوالی نو اله د چلوړ مقامات دې مو خبره ورسیږي پر دې از خدای دغه ملکانو دغه یوروکانو لاش د وطن او کاږي دا وطن در بدر دغه یوروکانو دغه ملکانو کړی شپو په څنګه دا دی او د مریض وی سلام کی د طالبان چې پیدا کیږي په دغه چې مریض دا دی وی سلام کی هغه دې د طالبانو په لیک کې د دې د نیوزي دغه ملکانو دغه خاینان چې ورک نکي د وطن خلاف ونه ونه کیږي په دې وطن کې امنیت ناراضي نه دا وطن پر مخ ځي نه د دولت پر مخ ځي. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد ساکر د نړیوال سوالی څخه د هلمند ولایت د نړیوال سوالی په کر شو وسلم. موږ په خو کې مشکل ده چې دا د موږ د کلی ماشومان ټول د تعلیم او د تربیه لویان سو موږ له سات څخه د اوشتن لرو چې موږ په کلی کې د مکاتبو لږ څه کوشش وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مطلب اشرم د پښتانه مرکز دې ظلمت رسولان تاسو سره تماس کیما لمګه له نصرت ارسلانه د غښتنه د شمنګ په ظلمت رسولي خلل زادي اردو د پښتو شا کتر او زی کجن کې اوس یا ته شمنګ د ځوانان طبقه ډیر پټنګي شه حق ځوانان چې ډیر پری شي په توای تاسو د شتګری تاسو طالبان تاسو مرستې سره کې تاسو چور کې موږ مجبور نه غو حکومت دا حکومت موږ دې جرم نه لرو او موږ ځوانان ډیر پټان دي نو سندربې موږ له نسل سره دا وختونه به شته اصلاح کی ولې کارون نشته مجرم نشته په کو پاتې په دې پاتنیم به چې راوځي څو پلاس ورسره وي وایي د کور نه راوځو پاتنیم چې ډیر څه سره دې یو پنځه بجې باندې دوی دې خپل قرارګات بیا موږ راوځو په کورو کوم چې نو تنسی لزمن تورې نه چا چې لزونه د لټور دا اصلاح کوي چې دا اردو اسناد کې اردم دې څنګه هغه سنت څنګه چې هغه ګرته کې اب سنت طریقه باندې برابرې خو دې مسلمان دې موږ مسلمان یا کوی ته چې کړه ورخې و به چې موږ زادت چې دې به کافر شو دا سره مسلمان دې دا سره حکومت دا
غالي زما دا پیغام دی ورو چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو سره د صلح خبرې وکړي او د صلح خبرې خو لا خیر دی پر وربند باندې کوشش وکړي چې ولا جنگونه به هیڅ ځای څه وي دي جنگ سره به خې د مسلمانانو ډیر په ځای د شخصیانو کې درمیان جنگونه به هیڅ ځای څه وي دي والسلام
السلام علیکم امید پارکین د لغمان ولایت صالح الانگار کاریا څنګه نه تاسو صرف تماس کیم او زما دا غږ لول په چارواکو ته ورسوي لوی اختر روان ده بیا به تجاران او دغه واړه تجاران به تمانچی پلاستیکی دغه پټاکی شان را دیږي بیا به یو سل سالی ریسس رسپانس مسمن موږ بیا د سترګو د مېدینو ته مشکلات پیدا کیږي جدن وختن می دغه د افغانستان د چارواکو نه اختر روان ده دغه پلاستیکی تمانچی او پټاکی مخاوني فکر مشکل به نور هم زیات کړي او مسلمان به حساب ستر غنوي او چې یو څه خرابي چا وبل چې خرابي او مننه کوم دیو سلام
وعلی السلام علیکم دا نور کرما کا دا ور ور زه د افغانستان خبره کوم او د افغانستان حکومت وايي چې د اهل خلق به اهل کار ته وسپارل شي او نه د باب وس هیڅ شي وس هغه اهل کار خلل چې هغه ټول بیکاني موټرواني تناسي هغه غلط شروع پساد یا ټول په سرحدو کې ولال دي تاسو ورته د دینه پښتنه کړی دا کنه چې یو کنده کوم ځای ته دي دغه مشر بدلیږي هغه کشري غلې ټول دي د پاتې کیږي هغه تا پساد رکیږي هغه رشوت رکیږي هغه عدالت راځي خون راځي باید دا د کار وشي چې د روای سرحدي کوم ځای سرحدونه دي لکه تورخم لکه د سنور بندرونه چې دا کوم کنده کې علي واده دي زه مکمله بدلیږي تورغندۍ ته تورغندۍ راوړي دلته دا په دې رقم باندې کې چې یو مشر بدل شي او نور ماغه پاتې او ماغه درک او ماغه خارکی دې بچاینې چې شه جوړ شو والسلام
ګرانه دوستا دا د تاسو پیغام مخبور کړ دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او فقط تاسو رسیدلې شکایتونه خبرو ترڅو مسولینو ته ورسیږي زموږ ځینو دوستانو بیا د دې ډول شکایتونو ترڅنګ د افغانستان ولسی جرګې او یا حکومت ته وړاندیزونه هم ورکړي دي چې ځینې د ژغ د ناسم کیفیت لکه بل نو خبرولای خو هغه برخې چې د پویډو وردی تاسو سره شریکوم
السلام علیکم شاہ جہان مجاہد تجاوز والے اقتصاد ولایت میں جمع نظر جب وہ لسی کر کے کار پہ مارج باندھے چلے شروع کار وخلا اور جیسے خبر اتنا مثال اور دل پی جی سے امنیت خراب دے یا امنیت دولت امنیت ہونی چاہیے یا مسلم دادا امنیتی مسلم استجواب کی گئی وہ لسی کر کے تھا جمع خواہش جب وہ لسی کر کے نہ ڈالے چگوری کے تا چې خود امنیت مبارک خبره کوي خبره باید د شو کې چې بنیادی خبره ای چې هغه بنیادی خبره دا ده چې په مورید د شورې باید یو قاطعانه یو د جامع پیشنهاد دولت اورنګ کې چې په افغانستان کې باید سول راشي او خطا چې د شو پیشنهاد ورکړي چې تا چې مثال جنگو کې د جنگ لارې په افغانستان کې امنیت راولي ولسوالۍ کې جنگو کې عملیات کوي دا او کې هغه کوي ګوري دا تجربه د افغانستان خلک باید ټول واخلي او غشتي به چې د ژوند د لارې په افغانستان کې هیڅ کلم صلح نه راځي هیڅ کلم امنیت نه راځي خو هغه د اول مالن عملیات تشویل دل چې په فعالیت یو خلل سي الله سره ولا حالات دې امغه حالات دې ګوري زما پایس د ولسی جرګې د نمائندګانو کا واقعي غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي دوی باید د ځانی او قاطعانه په پیشنهاد دولت وړاندې کړي چې په افغانستان کې د صلح په اړه کې کار وشي وسلام
السلام علیکم یا سلام د کومل لا غوښتنه مې دا ده چې دا وسنی نامنی او ازې په دولتي سربازانو باندې نه خلیږي باید ولسته سره هماهنګي ولري او د دوی په وینا دوی وایي چې خارجي او ورپکې د دوی سره ملګري دي نو آیا افغانان خو خپل خاوره چې د خپل خاوره دفاع ونکړي یوازې د اردو ملي اردو مسؤلیت نه دی
نو باید ټول همغږی وي. سلام
محترم ورور، پرشتي هم د هرې ټولنې د حسیني او جوړښت لپاره که هغه پاره برخه کوي، که امنیت وي، که اقتصاد وي، که پوهنه او هر بل برخه چې د حکومت د هڅو ترڅنګ د خلکو همکاري ډیره اړینه ده، او دواړه هم ملت او هم حکومت باید یو د بل ترڅنګ د خپل هیواد د پرمختګ لپاره مټې راونغاړي. نو په دې هیله چې همداسې ورځې راسي او یوه با امنه ټولنه ولرو، د خبرونه هم دلته پای ته رسوم. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتون کې داسکا شمیرې اعلانوو، در سره ویلې کوي او موږ ته زنګ ووهئ، خپلې ستونزې راسره شریکې کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.